سیری
د نړۍ د مشهورو سیرو پیژندنه او ویاړونه ویاړلي خلک څنګه سترو موخو ته ورسېدل د دوی د بریا راز په څه کې و سیری د اتلانو هنداره
بخون کې خدای په سپیشلی نامه د سپوږمۍ راډیو تر اوریدونکو د سیرې خبرونه مینهوالو السلام علیکم خوشحالم چې د سیرې لوي بل خبرونه سره اساس په چوپړ کې په دې خبرونه کې موږ د سیمې نړۍ او هیواد مشهور سیرې در پیژنو د ژوند په اړه معلومات ترکو په نننۍ خبرونه کې مو د نړۍ په کچه یو مشهور لیکوال او د نوبل جایزې ګټونکی در معرفي کړی دی دا چې دا شخصیت څوک دی د سیرې په نننۍ خبرونه کې اورو رڼا وردونکو فرانسه داسې یو هیواد دی چې ادبیات په نړیواله کچه لوستونکي او مینه وال لري په نننۍ خپرونه کې مو د همدې هیواد مشهور لیکوال پاتریک مودیانو در معرفي کړی دی د دې لیکوال د ژوند په اړه نور معلومات د سیرې په نننۍ خپرونه کې پاتریک مودیانو د 1915 کال د جون په دیرشمه د پاریس بولنی بلانکور نومې سیمه کې زیږیدلی دی مودیانو د فرانسې په ادبیاتو کې وتلی نوم دی چې آثار یې د ادبي برخې د ناقدانو له هرکلي او تحسین سره مخ شوي دي هغه په 1908 زیږدیز کال کې د ګانګ کور جایزه او په 1902 زیږدیز کال کې په ادبي برخې کې د فرانسې د اکاډمۍ جایزه اخیستې ده هغه په پاریس کې وزیږید پلار یې البرت مودیانو په اصل کې ایټالیاوی و په فرانسه کې استوګن شوی و او کشیش و د پلار له طرفه یې کورنۍ تر یوناني مذهبو سترو کورنیو پورې رسیږي مور بیا بلژیکۍ ده او په فلمونو کې رول ادا کاوه د مودیانو مور او پلار د دویمې نړیوالې جګړې پر مهال سره معرفي شول اړیکه یې ژوره شوه او واده یې وکړ دوی تر ډیره د یو بل څنګ ته پاتې نه شول او ژر بیرته بیل شو د مودیانو پلار یهودي و خو کله چې نازیانو پاریس ونیو نو پر یهودیانو یې فشار زیات کړ د پلار هم په دې جریان کې وځپل شو
پلار یې د نازیانو قوانین ونه منل نو له همدې امله پوز هغه یې نظامي قرارګاه ته ولیږه او بندي یې کړ د نازیانو تعصبي چلند داسې و چې نیول شوي یهودیان باید ووژني خو د مودیانو پلار دیو ملګري په مرسته له دې ځایه خلاصېږي ډېرې سختې تیرپي بیا د دویمې نړیوالې جګړې پر مهال هغه په تور بازار کې په پلور او پیر بوخت وي په ګڼو جنجالونو او ګډوډیو کې ښکیل وي خو تر خپله مرګه یعنې تر 1908 زیږدیز کاله پورې آن یو ځل هم له خپل زوی پاتریک مودیانو سره سمې خبرې نه کپي او کلونه له یو بله بیل پي مودیانو یې له خپلې مور سره د سختې ژوند تیرپي او دا هر څه یې پر شخصیت اغیز پرې باسي چې په آثارو کې له ورایه ښکاري د ادبیاتو د نوبل جایزې ګټونکی ژان پاتریک مودیانو د 1915 کال د جولای پر دیرشمه پوره 2 ورځې وروسته له هغې دنیا ته راغی چې غربي اتحاد نازی جرمني ته ماتې ورکړه له دویمې نړیوالې جګړې وروسته اروپا د مادي ورانیو تر څنګ له یو ستر اخلاقي بحران سره هم لاس او ګریفان ده د فرانسې انقلاب د صنعتي انقلاب د رڼاګانو د څانګو د فلسفې او تمدن تر ډیوې لاندې د نژاد او مذهب په نامه په میلیونونو انسانان د څارویو په څیر ښکیل شول ووژل شول او له بشري کرامته یې انکار وشو د پاریس ښار په لویدیځه څنډه کې د سین پر غاړه چې مودیانو زیږیدلی همدلته په یو ټاپوګي کې د رینو موټرو فابریکه هم وه چې څښتن یې له ننی واګر جرمني سره همکاري کړې په خپله فابریکه کې ورته جنګي وسایل جوړ کړي وو او له خپلواکۍ وروسته دغه د کارګري نهضت د تحرک سمبول فابریکه د دولت له لوري د ملت په نامه مصادره شوه
د ژان پاتریک پلار البرت مودیانو چې په 40 کلنۍ کې یتیم شوی و دې ته اړ شوی و چې پلارنۍ یهودي مذهب پرېږدي عیسویت ومني او د وینزویلا کاراکاس ته کډه وکړي وروسته بیا پاریس ته راغی او د لرغونو توکو د پلورلو په کاروبار بوخت شو د 1910 کال د اکتوبر د 3 قانون ټول هغه فرانسویان چې اصل یې یهودي و له یو شمېر کارونو منع کوي البرت که څه هم د تاریخ جبر خپل اصل ته ورټیل وهلی و ځان د یهودي په توګه نه ثبتوي پټ ژوند غوره کوي چې په ترڅ کې د ناقانونه تجارت پر مټ یو څه شته هم پیدا کوي مور یې د بلژیک هالنډي ژبې ده د پلار د پټ فعالیت پر مهال د ژان پاتریک روزنه د هغه مورنۍ نیا کوي چې د ده د مورنۍ ژبې له زده کولو سره هم مرسته کوي په ښوونځي کې ستر لیکوال او د پاتا فیزیک په نامه د یو ادبي مکتب فعال غړی ریمون تر وزر لاندې نیسي پاتافیزیک د میتافیزیک مسخره شوی بڼه په ادب کې نوې تجربې او لمنل شوی اصول څخه سرغړونه د اصل په توګه مانی. ژان پاتریک مودیانو لا باکلوریا پورته زده نه کوي او لیکوالۍ ته مخه کوي.
Att få presentera Nobelpristagaren i litteratur. C'est un grand honneur de vous présenter le lauréat du prix Nobel de littérature. It is a great honor to introduce the Nobel laureate in literature, writer Patrick Modiano.
د مودیانو سبک د شخصي او کورنی ژوند او د اثر د سیاسي ټولنیز او اخلاقي او ادبي پیښو یو ډول مرکب ماجون دی چې هم سادګي لري او هم ژورتیا، هم نیغه خبره کوي او هم د طنز برخه پالي. د ده د لیکنو تر ټولو مهمه ځانګړنه دا ده چې د تیر مهال د تیارو اړخونو سپړلو ته ډیر پام کوي. د اکتوبر پر 9 د نوبل اکاډمۍ مودیانو ته د جایزې د ورکړې دلیل د حافظې د کارولو هغه هنر چې له انسانانو راخیستل کیدونکی دی برخلیک یادوي او پر مټ یې د نازي اشغال دنیا راښکاره کوي. د نوبل کمیټې دا هم وویل چې د مودیانو دنیا یوه خیالي دنیا ده او کتابونه یې د یو د بل د غږ انعکاس دی.
د پاتریک مودیانو وروستی لنډکای ناول یو سلوش پیته مخه چې د 2014 اکتوبر په 2 مل چاپ راووت په دې کرخو پیلیږي. تقریبا هیڅ لکه دیو خزنده چل چې په لومړي سر کې درته ډیر سرسری ښکاري، یا لږ تر لږه تاسې ځان ته په ټیټ غږ همداسې وایست چې ځان پرې ډاډه کړئ. ټیلیفون د مازیګر د 4 بجو شاوخوا د ژان درګان په ځای کې په هغې کوټه کې چې هغه خپل دفتر ورته وایي زنګ وواهه. هغه د کوچ په تال کې لل مره خوندي خوب وړی پو او دا زنګونه چې هغه یې له ډېرې مودې راهیسې له اورېدو سره نه وروږدی نه درېدل. ولې دومره ټینګار؟ کېدای شي چې هغه چا چې زنګ وهلی و د ټیلیفون قطع کول یې هېر شوي وي. آخر پورته شو، د کوټې هغې برخې ته ورغی چې کړکۍ ته نږدې و او لمر پکې لګېده. د ناول داستان د همدغې د ادرسونو له کتابچې پیلېږي او لیکوال درګان د دو ځوانانو لخوا د داسې یوې هیرې ماجرا د سپړلو په چاره کې ښکیل کیږي چې ریښې بیا هم د تیر مهال په تیارو کې دي. د مودیانو د سبک لنډې بې تکلفه جملې د کیسې له پرمختګ سره په هر حالت کې مرسته کوي.
مودیانو په 22 کلنۍ کې خپل لومړنی ناول چاپ کړ. هغه په خپل ژوند کې له ادبي لیکنو سره مینه لرله. د هغه د مور یو ملګری د فرانسې مشهوره لیکواله وه. یوه ورځ مور دی له دې لیکوالې چې چیکوینیو نومیږي معرفي کړ. دا معرفت د پاتریک لپاره خورا مهم و. دی له همدې ځایه بریالی شو چې له مشهورو ناشرانو سره اړیکه ټینګه کړي، لیکوالۍ ته تشویق شي او لا ډېر لیکوالان وپیژني. دی په 22 کلنۍ کې بریالی شو چې د همدې میرمنې په مرسته په فرانسوي ژبه خپل لومړنی ناول چاپ کړي. دا یې د یوه یهودي ملګري په اړه لیکلی و، خاطرات و او رښتینې کیسه وه. پلار یې د دې کتاب تر خپرېدو وروسته پر مودیانو سخت غصه و او غوښتل یې د هغه ټول کتابونه له بازار راټول کړي. له دې وروسته د دواړو ترمنځ اړیکې ښې نه وې. یو ځل مودیانو له خپل پلار مالی کومک وغوښت. دی لا 22 کلن و خو پلار یې غوښتنه رد کړه. بل ځل بیا د مور په هڅونه پلار ته ولیږل شو چې مالی مرسته ترې واخلي، خو د پلار ملګرې ښځې یې پولیسو ته زنګ وواهه او دا یې په ګوتو ورکړ چې ګواکې له دوی په زور پیسې اخلي. د مودیانو یې پلار له همدې عمله نه خوښېده او د پلار له اړخه یې ژوند تریخ و. د مودیانو لومړنۍ لیکلي ناول ګڼې جایزې واخیستې چې وروسته یې هغه یې په 2010 زیږدیز کال کې په فرانسه کې واخیسته. مودیانو له همدې وروسته لیکوالي د خپل ژوند برخه وګرځوله او تر دې دمه یې 30 آثار لیکلي دي.
مودیانو جالب شخصیت لري. ډیر کم به هغه په رسنیو او عامه ځایونو کې وویني. داسې هم نه ده چې هغه د شپه او ورځ لګیا وي ناولونه دي لیکي، بلکې تر څنګ نور ژوند هم کوي. خو د ناولونو په لیکلو کې له پوره دقته کار اخلي. هغه دقیق سړی دی، شهرت یې نه خوښیږي. هر ځای ناسته ولاړه خوند نه ورکوي، خو غواړي کار یې دقیق او د ډاډ وړ وي. هغه په خپلو ناولونو او داستانونو کې تر ډیره د هویت پر مسله باندې راڅرخي. د انسان روان ته لاره کوي او د انسان رواني اړخونه راسپړي. مودیانو په نور نړۍ کې دومره مشهور نه و ځکه په فرانسوي ژبه یې لیکل کول. هغه چې کله د 2014 زیږدیز کال د نوبل جایزې ګټونکی شو، ډیرو ته د حیرانتیا وړ خبره وه. په تیر انګلیسیانو ته دوی حیران وو چې د دې سړي آثار یې لالوستي نه دي، خو هغه دا د نوبل جایزه ګټي. د دې بل لامل دا هم دی چې دی د شهرت مینهوال نه دی. مخکې مو هم وویل چې نه غواړي مشهور وي، له رسنیو سره خبرې وکړي، محفلونو کې وي او هسکې ټیټې واوري. دا یوازې هغه مهال راڅرګندیږي چې کتاب یې له چاپه راووځي یا بیا یې د ویشلو خپرېدو لپاره محفل جوړ شوی وي. خو دا په دې معنی نه ده چې ګواکې مودیانو به په فرانسه کې مشهور نه وي. خبره برعکس ده، هغه په فرانسه کې نوموتی اولی لیکوال دی. فرانسویان یې سخت مینهوال دي او د ده آثار زرګونه ټوکه چاپیږي او خپرېږي.
یو بله خبر چې د مودیانو په آثارو کې د هغې د آثارو داخلي او معنوي پیچلتیا ده. په دې معنی چې یو خو هغه شعر ته نږدې نثر کاروي، په دې معنی چې یو ډول ځانګړی وزن لري. بل دا چې په آثارو کې یې تر ډیره هغه څه چې په ظاهره لولو یو بل داخلي او رواني بوت هم لري چې هر لیکوال او ژباړن د مسایل نشي لیږدولی. هغه یو ځانګړی سبک لري چې همدې سبک دی ممتاز لیکوال کړی دی او د ښو لیکوالانو په قطار کې درولی دی. له همدې امله د نورو مشهورو لیکوالانو په پرتله د مودیانو ډیر کم آثار نورو ژبو ته ژباړل شوي دي، ځکه هغه یو ځانګړی سبک لري، یو بل فکر لیږدوي، داستان یې څو اړخونه لري، رمزونه او رازونه پکې دي او په حقیقت کې یې یوه بله نړۍ خلق کړې ده. د دې لیکوال یوه بله ځانګړنه دا ده چې د فرهنګ، ادبیاتو، تاریخ او فرانسې په اړه پراخه مطالعه لري. د مارشل پروست او لوی فریدناند د آثارو مینهوال او لوستونکی دی. د دې لیکوالانو اغیز په آثارو کې لورای ښکاري.
The Nobel Prize in Literature for the year 2014 is awarded to the French author Patrick Modiano for The Art of Memory, which he has evoked the most ungraspable human destinies and uncovered the life world of the occupation.
And he believes in is that there are corridors of time in specific places. There are corridors in times that you can that opens up and that you can walk through them and you can meet yourself.
د مودیانو آثارو ته کتونکي وایي چې هغه تر ډیره په خپلو آثارو کې پر تیرو خاطراتو او یادونو تمرکز کړی دی. هغه د حافظې د کارولو ماهر هم بولي، ځکه تر ډیره یې هغه یادونه او خاطرات نول کړي دي چې په خپل ژوند کې ورسره مخ شوی دی. د دې ترڅنګ د فرانسوي هویت د ساتلو او پاللو لپاره هم آثار ځانګړی ارزښت لري. هغه ته تر ډیره د هویت او حافظې لیکوال هم وایي. دی له ابهام او پیچلتیا سره مینه لري. په ناولونو کې د جملاتو تر څټ څو معناوې پرتې وي. د مودیانو په خبره له دې مسلې خوند اخلي او په حقیقت کې دغه ډول لیکل اسانه کار هم نه دی.
Ce pays auquel je suis attaché par l'esprit et par le cœur. Tack så mycket.
هغه په آثارو کې عالی ادبیات کاروي، هیجاني جملې راوړي او مخاطب په ډیرو مواردو کې حیرانوي. دی د ژوند پر روانو واقعیتونو ډیر تمرکز کوي. په خیالاتو کې هغه مسایل تحلیلوي چې ورځني ژوند کې ورسره مخ شوی دی او باید حل ورته پیدا شي. یو بل څه هم د ده مینهوال ډیر کړی دی او هغه دا دی چې په تیاره کلونو کې په پوره بریالۍ توګه د فرانسې حالت انځور کړی دی. د ده آثار کلولی نو د جګړې د کلونو انځور مسترګو ته نیغ درېږي. د دې تر څنګ یې که تاسې اوسني آثار ولولئ نو داسې به فکر کوئ چې په پاریس کې روان یې او کوم څوک هره کوڅه او هر تاریخي ځای درته معرفي کوي او ته یې وینې.
مودیانو ته د معاصر وخت مارشل پروست وایي. د نوبل اکاډمۍ چې کله د نوبل ادبیاتو جایزه ورکوله نو په لیکلي متن کې ویلي پو موږ د یو سمانې پروست ته جایزه ورکپو. مودیانو د مارشل پروست په څیر د انساني ژوند بنسټیزو مسایلو ته اشاره کړې ده. د بشري ژوند د ښه کېدو لپاره یې نظریات وړاندې کړي دي. د تیرې زمانې د برم او انساني عظمت د ژوندي کولو لپاره هڅه کوي. دای وای هڅه کوي لاند او ساده ناولونه ولیکي، مخاطبین خوشاله وساتي، اړیکی ورسره ولري او نوې فکر خپل کړي. له همدې امله د نوبل بنسټ استایلې د یو جایزه ورکړې ده. د نوبل بنسټ هغه ته په 2014 زیږدیز کال کې په بشري ژوند کې د مهم او اغیزناکو ناولونو د لیکلو لامله د نوبل جایزه او 1.1 میلیون ډالر ورکړل. دې مسلې بیا مودیانو ته په نړیواله کچه شهرت وروباخه.
مودیان لا هم لیکل کوي د ژوند لپاره لیکي، د انساني فکر لپاره لیکل کوي او هڅه ایدا ده چې بشر خپل اصلي هویت وپالي، جګړې پریدي، بشر ته درناوی وکړي، خپل ستونزې حل کړي. هغه ادبیاتو ته د مینې او د ژوند د برخې په سترګه ګوري، لیکل کوي، آرام لیکل کوي، بیا بیا یې ګوري او په ډېرې سختۍ د دې زړه ښه کوي چې یو کتاب چاپ ته واستوي. درن اوریدونکو د سیرین نن خبرونه هم دومره وا، تر بل خبرونه چې بیا ساتې په چوپړ کې حاضرېږم، تاسو په لویو بخون کې خدای سپارم. ښې چاره.